پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه موږ تر وړي خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د اعلی پای یو وفد نن د اسلام آباد سفر کوي او نن په ماسکو کې د طالبان او افغان سیاستوالانو ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د وزیرستان د پیښې د سیړنو غوښتنه وکړه. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د دې پیښې تحقیقات ډیر مهم دي خو حکومت د غیر سنجیدګۍ مظاهره کوي. نوموړي زیاته کړه بخنه غواړو د ټکنیکی ستونزې له وجې دغه غږ مو تاسو ته ونورول شو. خو شاهد خاقان عباسی د ډاکانو د وزیر مملکت مراد سید هغه خبرو ته اشاره وکړه چې پکې د تحریک د انصاف حکومت استاینه شوی خو د پارلماني کمیټې د جوړولو په حق لا یې سندي ویلي. بلخو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون په پیښور کې و خبري غونډه کې د وزیرستان د پیښې د سیړنو غوښتنه وکړه. دا راز پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خارونو کې خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل ویلي چې د پاکستان حکومت د زر تر زر په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وجنې د پیښې سیړنې وکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هیڅوک په چا د تشدد حق نه لري او په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې په 26مه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د غورزنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره پر روانو خلکو ډزې وکړې او درې تنه یې وجل. دوی په یوې احتجاجي درنه کې د برخې اخیستلو پر روانو خو پوز وایي چې په دوی وسلوال برید وشو او 15 پوزیان زخمیان شول نو په بریدګرو یې ډزې کړې چې پکې درې تنه وجل شوې دي. په کوهات کې یو پولیسواله په نورو پولیسو ډزې کړې چې پکې یو تن وجلې او یو یې جوبل کړی دی. د کوهات ضلع د پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه پرون د کوهات سیټي پولیس تانې مخې ته وشوه چې دریو پولیسوالو خپل منځ کې بحث تکرار وکړ. په دغه موقع عباس خان نومي یو سپایي په خپل اولدار او یو بل پولیس سپایي ډز وکړي چې په کې حوالدار وجل شوی سپایي جوبل شوی دی. د فضل نعیم په وینا د جوبل سپایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او دا چې ډز کوونکی سپایي په موقع نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په پولیسو کې دا ډول پیښې د نشت برابر دي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یو ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شو. د پاکستان له پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو خبرو چارو خبرې اترې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط 13 شپه مشال لري ته ویل ښاغلی محب دا سفر د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په بلنه کوي چې پکې ورسره یو شمېر افغان وزیران هم شامل دي. دغه چارواکي په وینا په دې مقابله د دواړو هوادونو ترمنځ تعلقات او خکولو په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې اترې کیږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ISPR لا هم په دې حق لس نه دی ویلي. د ذکر دا چې په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر احمد اشرف غنی ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې وا چې نوموړي قبول کړي او امکان دی چې ولسمشر غنی به د جون میاشتې په اخره کې پاکستان ته لاړ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمدا چې مشران افغان سیاستوال او د طالبانو مذاکرات کوونکي روانونه په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا تر سره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ په یو بیان کې ویل چې د مې په 28مه په ماسکو کې د افغانستان او روس د سفارتي اړیکو قائمېدو د دستوري په غونډه کې به د تحریک د مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر په قیادت کې د طالبانو سورلستنی وفد ګډون کوي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړی چې دغه دستوري نه پاس په دویم ورځ به د طالبانو وفد د افغان سیاستوالانو مشرانو سره هم لیده کاته کوي چې پکې به د افغانستان د مستقبل په اړه رسمي خبرې اترې کوي. خو نوموړي په دې حق له نور تفصیل نه دی ورکړی. دا راز دا هم واضح نه ده چې د ماسکو په غونډه کې به افغان حکومتي چارواکي ګډون کوي او که څنګه. تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی دی. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویاند ویلي چې نوموړی به د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په سکولونو د وسلوالو بریدونه درې چنده سیوا شوي چې په نتیجه کې یې د هیواد په یو شمېر برخو کې ماشومانو ته تعلیم ورکول ډېر ګران شوي دي. د ماشومانو د حقونو تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو څانګې یونیسف نن خپور کړي یو رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې په سکولونو 88 بریدونه شوي وو او په 2018 کال کې دغه شمېر 192 ته ختلی دی. د یونیسف مشر ویلي په سکولونو بېرحمه بریدونه د استادانو وجل ژوبل کول او تختول او د تعلیم ضد خطرونه د افغان ماشومانو د ټول نسل امیدونه خوبونه تباه کوي. په افغانستان کې د طالبانو او داعش په څیر د وسلوالو ډلو د بریدونو د خطر له وجې له زرو زیات سکولونه بند پراته دي. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد یې د اټمي وسلو جوړول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو زیات شوی. د ښاغلي ظریف دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې مخې ته راغلي چې هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې وویل په ایران کې د رژیم بدلول نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټمي وسلې جوړې نه کړي. جواد ظریف په ټویټر یو پیغام کې زیاته کړې چې د دغه هیواد ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د یوې فتوی په ترڅ کې د اټمي وسلو په جوړولو بندیز لګولې ده. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بشري حقوقو له کمیشن وروسته د بخښنې نړیوال سازمان هم د شمالي وزیرستان د هغې بې پېښې د پلټنو غوښتنه کړې چې پکې په مبینه ډول د پوسټ په ډزو د پښتون ژغورنې غورځنګ 14 غړي وژل شوي دي. د عوامي نشتلګون د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان هم پرون وویل چې پوسټ بې وسلې خلک په نښه کړي.
غیر مسلح لکانو کم امنیت لو وخت یې سیرې مې راچولې دي چې څنګه په چک پوسټ لري فوجانو رسا فایرنګ کړي.
پرون ماښام بیا د پډ اسماعیل خان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 ځایي غړي هغه مهال ونیول چې هغوی د شمالي وزیرستان د پیښې پر ضد احتجاج ته غونډ شوي ول. دغه کسان 15 ساعته وروسته خوشي شول خو وایي چې د پښتنو د حق غوښتنې مبارزه به جاري وساتي.
ملګري ونیول دي میجا او سلیم مضبوطې دي دا خو پکړ د کړای
او د دې ونې پتان د هیلي خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د راتلونکو ټاکنو په باب د خزینه فعالانو خبرې اوري.
خاوندانانو سره پپو کې کارونه کوي اوبر اوړي هر یو کار کې برخه اخلي نو آیا هغه په دې سیاست کې برخه نشي اخیستلی؟
پام کوه اونیس پروګرام هم لرو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وروسته د انساني حقوقو لپاره کارکونکو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په مبینه ډول پکې د پوسټ په ډزو د پښتون ژغورنې غورځنګ 14 غړي وژل شوي دي. اپوزیشن ګوندونه هم د دې مسلې پارلماني تحقیقات غواړي. په دې اړه د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ دریز څه دی؟ دا د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مې په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مې پر 28 د وزیرستان په خړ کمر کې پوس د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یو احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو خو پوس وایي چې پر دوی وسلوال بریدو شو نو ځکه یې درې کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د مې په 28 د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یو پارلماني کمیټه دی د دې پیښې پلټنې وکړي. د وی و ځنګړې کمیټه باید جوړ شي چې د داسې پیښو تل تورس یو حقیقت ولستخ کارش. دا د پاکستان بدنصیبی دا چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیکي سره یې هیڅ تړاو نه و. د پخوا په شان غیر سنجیده او له اشتعال ډکې خبرې وکړي. نو سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري. شاهد خاقان عباسی د پوسټل سروسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادو. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
ولاری دی سره یو نارا دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږه مال کې وتوړ او پاګې باندې غم وکړو، یو نارا سردادا چې زخمونه مشته عمر هم پټي په کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. بلخوا د پیپلز ګوند نوید قمر په پارلمان کې پر دې موضوع په تفصیل وغږېد. د وی قومي اسمبلی یوازنه داسې ځای دی چې د سختو مسایلو حل راوستلی شي. که د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کیږي نو دا د حقایقو د راسپړلو لپاره کیږي. د وزیرستان د پیکي ټول حقیقتونه د پارلمان ته په ډاګه کړل شي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خړنو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مای په وښتمه مشال ریډیو ته وویل
نیوټرل کمیشن دی جوړ کړی شي چې راغې باقاعده د دې تحقیقو کې صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې د وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې د شمالي وزیرستان.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان، د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان بیګام خان په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په شمالي وزیرستان کې د پختون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پوز د ډزو د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نوموړي د پیښې د پرټنو او ککړو امنیتي سرتیرو ته د سزا غوښتنه وکړه. ایمل ولی خان د پوز دا ادا ناسم وبلله چې ګواکې د غورځنګ غړو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي. د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر همداراز ویل اختر وروسته د پښتنو یوه قومي جرګه رابلی چې هدف یې پښتنو ته پر پیښو ستونزو دغو د حل پر لارو چارو خبرې کول دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې د وزیرستان په پیخه سخت خفګان څرګند کړ او له مشال ریډیو سره په مرکه کې د دغه پیخي غندنه وکړه او په دغه پیخه کې په احتجاج کوونکو د ډزو کوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه هم وکړه.
بدقسمتانه نه چې په پنجاب کې یو دهشتګرد تنظیم روزي او هغه سټرایک کوي، هغه کې د خلک زیو لفافې د پکې تقسیمې زما پښتانه کو سٹرائک کئی او پرم نہ سٹرائک کئی نو بدی باندې ډډه سی ورولې کی دا د سٹیټ سره جواب دی. کوم خلکو چې دا کار کړی دغه خلاف د سخت نسخ کار ویو شي.
خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر ویلی وو چې د پی ټی ایم د کارکونانو لخوا اول په پوزي چیک پوسټ حمله شوې و او بیا وروسته امنیتی سرتیرو دیپایي کاروایی کړی و. خو ایمل ولی خان وایي د پی ټی ایم کارکونانو په چیک پوسټ برید نه دی کړی.
زمنګ د ان وای او جنرال سیکرټری دی شیر الله وزیر نومې دی داغه د خپل من خبري کو عام خلک لکه زما په چیک پوسټ او عمله کولی نشي. په دې حالت کې من په خلکو عمله کو کو د پاکستان میډیا د چا په کنټرول کې ده، خو سوشل میډیا غره چا کنټرول کې شته نه. تاسو الکانو کې ما ته یو الکو خې چې څوک مصلی اخو بالکل غیر مصلا الکانو تل مخکې الکانو ورته انتظار کو چې څوک هم امنه ته لوغه ته سره مې راځو لی دی دي چې څنګه په چیک پوسټ لري دی فوجانو رسا فایرینګ کړي.
ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې د اختر روستو د جون په 14 نیټه په پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم د یو غونډي رابللو اعلان هم وکړو. په دغه اړه هغه مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي، په دغه غونډه کې به د پښتنو د سیاستوالانو ترڅنګ د پښتون تحفظ مومنټ په شمول د پښتنو د ستونزو لپاره کارکوونکي نور تنظیمونو ته هم بلنه ورکوي.
کوغه سیاستداران دی او کوغه بیا د هر مکتبه فکر خلک چې هغه زره غونډ کم او کم سه کم د قومي مسلو کې منګ په یو خبره متفق شو او په غیبانه منګ ګامزن شو. تحریک د مسلو ته پر روچ دیږي مسلی ورله هر کې کا تحریک بیا سه هغه سه دښمنی خو ذاتي نشته.
د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د شمالي وزیرستان د دغه پیخې په لړ کې د غندنی او احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د می پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د شوي پیخې په اړه پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ جلا جلا کیسې لري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی په سولیزو کسانو ډزې شوي او لږ تر لږه دیارلس غړي وژل شوي دي. بلخوا پوځ وایي پر دوی وسلوال برید شوی او درې حمله کوونکي وژلي دي. حکومتي چارواکي د پوځ دریز او عیني شاهدان د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه تاییدوي، خو هلته اصلا څه پیښ شول دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې واورو.
د مئی په شپږشتمه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې ایوي احتجاجي درنې ته روان وو. تر دې یوه ورځ وروسته پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرې کړې ویډیو کې محسن داوړ وویل چې پوځ د بویا د خړ کمر په سیمه کې دوه چیک پوسټونه جوړ کړي وو. داغه په وینا کله چې تر ډیرو ناندرې وروسته له دې چیک پوسټونو تیر او درنې څخه د هرکلی لپاره ورغلو خلکو سره مخ شول، نو پوز پی ډزې وکړې.
هلته چې مونږ وراوړو دو نو خلک مونږ ته خوشاله او زمونږ په خوشاله کې هغه لږ جذباتي شو. زمونږ لپاره هرکلی لپاره خبره مبرې ته خوشاله اظهار کولو چې په دې کې زمونږ د شا طرف نه فوجانو ډزې شروع کړې. ډزې داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا درې سلو کې د سیکنډ ته موږ دا خیال و چې غنی دا به وایي ډزې. خو چې بیا سایډ ته ما سره یو کس بالکل جوخت وګرځېدل او هغه بیا روانه شو، نو ماته پته ولګېد یاره دا وزړی دا اوس دی سټریټ فایرنګ دی. علي وزیر صاحب بیا داسې کار و چې هلته یو کس زخمي و، موږ خلکو راوچت کړو. هغه زخمي پسې چې دی بیا واپس ورغی، نو هغه زخمي هم بیا وویشتو او ددم ګرچاپېره د خپې په ګرچاپېره فایرنګ شروع کړو او دی چې کوم دی
محسن داوړ زیاته کړه چې د دوی دیارلس ملګری وجل شوي او تر ډیر شو زخمیان دي. بلخوا د مئی په شپږویشتمه پوز په خپل خبر پاڼه کې ویل چې علي وزیر او محسن داوړ د یو مشکوک ترګر د خوشی کولو لپاره د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړي. د پوز په وینا د دوی پنځه کسان زخمیان او له حمله کوونکو درې وژل دي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر دې مسله تاوده بحثونه وشول. د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي او د پوسټل سرویسز وزیر مملکت مراد سعید پر دې مهال د پوز خبرې تایید او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریزرات کړ.
تمام ویډیوز فوټیج ساری موجود
دی. وای دا سی ویډیوګان نشته دي چې دوی په پوز څنګه حمله وکړو د پارلمان یو غړي څنګه خلکو ته اشتعال ورکړ. له دوه درې ورځو راهیسې هلته درنه و، خو کله چې دا غوي غوښتنې پوره کېدل شروع شول او د وزیرستان یو کس خوشی شو، نو له دې ځایه د پارلمان یو غړي ورته فون وکړ چې درنه مخ ختموي. بیا تر دې وروسته په پوځي چک پوسټ برید شو. په نتیجه کې د پوځي ځوانانو ترڅنګ د وزیرستان ځینې خلک هم شهیدان شول. خدا پختون ژغورنې غورځنګ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ویډیو کې ویلي چې د دوی خلک بي وسلې او پوره امنه وو. د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې درنا تر هغې وروسته پیل شوه چې تیر هفته پر پوز تر برید وروسته ځینې ځایي کسان ونیول شول. احتجاج کوونکو له پوز دې کسانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه او ویل چې د وسلوالو د حملو لپاره دې عام خلک نه زورول کېږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
د ډېر اسماعیل خان پولیسو پرون مازیګر د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 ځایي غړي هغه مالونه ول چې هغوی غوښتل د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخې پر ضد احتجاج وکړي. پولیسو دغه کسان تر 500 ساعتونو بندي ساتلو وروسته خوشي کړل. د غورځنګ د غړو مشال ریډیو ته وویل دوی له جیلونو نه ویریږي او د پښتنو د حق غوښتنې خپله مبارزه به جاري ساتي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان پوځ سرتیرو د اتوار په ورځ په خړ کمر سیمه کې پر احتجاج وتلو کسانو ډزې کړي او له هغوی یو شمېر وژلي او ټپي کړي دي. د پاکستان پوځ بیا وایي ځایي کسانو د خړ کمر پر پوستې د حملې پلان درلود. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون مازیګر مال د ډېر اسمیل خان پولیس فورس د پښتون ژغورنه غورځنګ دیارله سنګشتیانو گرفتار د دوی هغه غونډال یاریونی وطن باوان چې کومي د قطبي وزیرستان مداخل خړ کمر د پېښې د غندنې په لړ کښې کوه. په دغه باره کښې د غورځنګ د ډېر اسمیل خان مشر مولانا قاضي طاهر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میجا د سر مشر منظور پښتین په حکم باندې احتجاج وو په سالور باجی باندې چې د میش ملګری حق نواز پارک ډر اسماعیل خان ته ورسېدل و ته پولیس ډایرک روغلل. د میجا ډر اسماعیل خان پی ټی ایم دیارلس ملګری پولیس ولا یوړل. دغه د الزام دا ولګوه چې توس په دفع 144 شر وتلی یې. میش ورته وویل چې توس په دفع 144 میش ته ورشوی نه دوک نه میش ته خبرو غلای دی. د میج احتجاج متاثر کړ.
د غورځنګ یو بل ملګری شیر الله مسعود زیاته کړه چې د میژا اراده مضبوط دی. په دغې رنګ بندیزونه میژا د خپل مرام نه بیرته ګرځولی نه شي.
پولیس دغه غونډه پرې نه شوله او په ملګري یې چاپه وچاوله. په ملګري یې ونیول. میژا حوصلې مضبوطې دي. دا خو پکړ دکړ دی. میژا عوام ځانونه ورکړل او د پی ټی ایم هغه ځوانون چې د پښتین قوم د پوره دا وعده کړې دو دی قسم کړی دی چې میژو د پښتین قوم د پوره ژوندون غوړي حق غوړي دغه سینا میجا په تانګ شي. دغه د پورا په دا په درم اوریز باندې جنوبي وزیرستان لادی په مقام د میجا جلساوي او میجا د نیو ته دا جواته کی کاریاست چې کیم په مش پرشر اچاوي جواب شو. میجا دغه جلسینا ثابتوي چې میجا د ریاست د پرشر نه مانی.
د پولیس چټکی فورس یو چارواکي چې کوم خپل نوم جواتول خوش نه کړل مشال ریډیو ته وویل چې دغه غونډې او یاریون تمبولو د پارا میجا ته د پاسه نه هدایت شوی و چې عمل مو پرې وکړو. چارواکي دا هم وویل چې په چوکیو کښې د 50 غنټو کښېنولو نه د وروستې د غورځنګ دا ټول کسان اوس خوشي کړي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چې دا غمن لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دیو مین دي نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د ټاکل شوی د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن د نهې پر ورځ په یوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. باید ویل شي چې په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې وه، کومه چې نوموړي قبول کړې وه. امکان ده چې هغه د را روانې جون میاشتې په اخره کې پاکستان ته ورشي. د چارو پوهان وایي اسلام آباد ته د حمدالله محب په ورتګ سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو درېدلې پروسه یو وار بیا پیل شي. تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب سره د زنی وزیرانو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه د نهې په ورځ اسلام آباد ته را روان دي او نوموړی به د جنرال باجوا سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې سمولو، د سیمې په امنیت او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. بلخوا د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر اوسه د حمد الله محب د پاکستان سفر په حق لا څنګه دی ویلی. دا چې د حمد الله محب د اسلام آباد دا سفر څومره مهم دی، خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وای د تیرې سمودی راهسي د دوانو ملکونو اعلی چارواکو په کچ د تګ راتګ لړۍ ودرېدلې وه، خو اوس د نوموړي راتللو سره یو وار بیا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع شي.
دا ډېره خبره ده چې د ولسمشر او د عمران خان وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفون وروسته بیا رورو هغه تعلقات واپس خپل نارمل حالت ته روان دي. یو خو به هغه چې کوم رکاوټو هغه چې کوم هر څه معطلو هغه به ختم شي، او دا به د ما په نظر باندې یو بنیاد کې د تعلقات بحال شي او واپس نارمل حالت ته راشي.
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې وه، کومه چې نوموړي قبول کړې، او امکان دی چې اشرف غنی د جون میاشتې په اخیره کې پاکستان ته راشي. په پیښور کې میش خبریال او سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان حکومت د تیر څه وخت راهسې کوشش کوي چې طالبان ورسره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي، او دې لړکې د پاکستان نه د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. نو ګڼي چې په دې سفر کې به د افغانستان چارواکي یو وار بیا خپله هغه زړه غوښتنه تکرار کوي.
پاکستان دې په حق لا ښکارې ویلې دي طالبان د افغانستان حکومت سره کېني او خپلې مسلې دې د خبرو د لارې حل کړي، خو طالبان نه مني. نو دا اوس یو نوی کوشش دی، او دې نه زیات توقعات نشي کېدی په دې حالاتو کې. دا ده چې یو بل سره به سلام مشوره وکړي، دا به وګوري چې څه قسمه ګامونه ورته کولی شي، څه ممکن دي څه ممکن نه دي.
طالبانو د امریکایي استادو سره په قطر کې د تیرو اتو میاشتو راهسې مذاکرات روان دي، خو افغان حکومت سره د مخامخ خبرو نه انکار کوي. افغان چارواکي په پاکستان تور پوري کوي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسېږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
رحمد الله رپورټو مسکو د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزي په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو طالب استازي وربدلې دي. د مسکو په دې دور ځنیو غونډو کې چې نن او سبا کېږي پر 44 کسیز طالب هیئت سربیره د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلي پر رسمی مراسم سربیره به طالب استازی او افغان سیاستوال خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي خبرې هم وکړي. اجمل اند جزئیات لري.
د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 44 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزي په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا خاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره هم وګوري کنه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روخانه نه چې خغلې بهاند به له طالب استاو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې په افغانستان کې د نننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تیر کال په مسکو کې د وی ورته غونډه برخوالو وای ګومان نه کوي چې دا ډول غونډه به افغانستان کې روان تاوتریخوالي را کم کړي.
لومړی باید په افغانستان کې دوی چې په جګړه باندې تاثیر وو ولري، کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا هڅه د 2000 راهیسې روان دي او یوازې نمایشي باندې لري.
خغلی ننګیال د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرجوب لزیاتې دوه ته په اشاره ویل طالبانو له خوا د تاوتریخوالي زیاتې دل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نوړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له 2 میاشتې راهیسې مذاکرات کوي، خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وی چې د طالبانو استازي په مسکو کې د خاغلی غنی د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو په شمول لا یو شمیر افغان سیاستوالو سره ګوري.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو دوه زره یو سل دیش پنځه لزره درې سوه شپېته او پنځه لزره و سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
اردن کو په پیښور کې د سهار لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاورو.
د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د یوې پارلماني کمیټې له لارې پلټنې ډېرې مهمې دي. حکومت د غیر سنجیدګۍ مظاهره کوي. د تحریک انصاف په واکمنې حکومت لا هم د کمیټې د جوړولو په هکله څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژنې د پیښې څېړلو غوښتنه کړې. یاد غورځنګ ادعا کوي چې د مې په شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې یې پوس په ډزو دیارلس تنه وژلي، خو پوز وایي په پوسته یې برید کې پنځه اسکر جوبل شي چې په جوابي ډزو کې یې درې بریدګر وژلي دي. په کواټ کې یو پولیس والا په نورو پولیسو ډزې کړې چې پکې یو تن وژل شوی او یو جوبل شوی دی. پولیس چارواکي وایي په خبرون د کواټ سیټي پولیس تانې مخې ته هغه وخت وشوه چې درې پولیس والا خپل منځ کې بحث تکرار وکړ. ډزې کوونکي سپایي په مخه نیول شوی. تاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه وایي په دې مقابله دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کولو، په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. تمه ده چې مشران، افغان سیاستوال او د طالبانو مذاکرات کوونکي روانونه په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد یې د اټومي وسلو جوړول نه غواړي. د نوموړي دغه څرګندونې پرون پس له هغې شوي چې هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې ویل په ایران کې د رژیم بدلون نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې به تاسو ته مشال ریډیو 219 پروګرامونه واوري. تاندې هلی او پام کوا، اول درته تاندې هلی خبرونه اورو چې فرخنده اسد یې جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د نن په پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ استعمال او د دې د اهمیت په اړه خبرې کوو. په قبایلي ضلعو کې د جولای په دویمه صوبایي انتخابات اعلان شوي دي. د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي او سیاسي ګوندونه هم په قبایلي ضلعو کې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځول شوي دي خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړي. خو د سیمې ځینې خلک ویره څرګندوي چې که د ښځو د ووټونو اچولو لپاره کمپاین ونه چلېدو نو په روانو انتخاباتو کې به د ښځو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه وي. د مومنتنا د ښځو د حقونو یو کارکونکي سکینه بیبي وایي قبایلي ښځې د نامنۍ او کډوالۍ نه تېرې شوې او په ډیرو سختو ناامنو حالاتو کې ژوند وکړ او باید د ووټ د استعمال د حق نه محرومه نه کړل شي.
تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ، تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په یو ځای کې ایجوکیشن نه وي، اسکول نه وي، مدرسه نه وي، هسپتال نه وي، نو د اسکولي نظام نه وي، نو او هغه ښځې بیا هم هغوی خپل کورونه په کومو طریقو باندې چلوي لګیا دي. د خاندانانو سره پټو کې کارونه کوي، اوبر اوړي، کم هر یو کار کې برخه اخلي، نو آیا هغه په دې سیاست کې برخه نشي اخیستلی؟ یا هغه خزه په دغه خپل आवाज نشي وچتاولې هر مقام باندې خزه ته چته موقع ورکړي شي نو هغه خپل دفاع کولې شي او هغه خپل आवाज مچتاولې شي او هغه خپل کار هم استی شي او بلداري چې ایجوکیشن ورکړي شو نو ان شاء الله تعالی چې دا خزه به د دې سټل ایریا د خزونه زیات قابل خيږي او تعلیم نشته ده.
سکینه بی بی وای د خپل هم په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیسته ده او وای ک سړی د خپل کور خزه د ووټ نامنی نکړي نو د خزو د ووټ اچولو شربه زیاته بي.
انجی ز خپل لا ز خطه و درېدلې مالوشن ته درېدلې ما په بلدیاتو کې او ما غټلم دا ز دغه کې راغلی ما مو لکه په ګټه کې راغلی ما په دغه باندې ما پنځه کاله دغه کې تیر کړي دي په هاوس کې په بلدیاتي دغه کې نظام کې نو ښځو ته په ښه په درنه نظر کتلې کېږي خو خبره دا ده چې دوی دا نارینه پته نشته دی چې دوی ښځو ته ولې دا نظر کوي چې ښه ده یا خپل ووټ ته نشي وتی یا خپل دا مقصد دوی خپل مرکې ګډ جوړو کړي چې نارینه کوم طرف ته ځي ښځې هغه طرف ته ورپسې ورځي. خیر دی همداسې دي کوي خو خزر د خپل حق ورکی چې هغه خپل حق په خسي طریقې سره په خپل خواخه باندې یاد دوی په خواخه یاد غوي په خواخه خو چې اوټي پول کی چې دې باندې دا پابندي او دا قانونونه لګیږي چې تاسو دا اوټ نشئ چولې.
د قبایلی ضلع مومندونه د خزو د حقونو لپاره یو بل کارکونکي عائشه حسن وای په قبایلی ضلع کې د ډیرو خزو شناختی کارتونه هم نشته نو ځکه به د خزې در روان انتخابي عمل نه بهر پاتې وي.
زبدا وای ما چې قبایلو جنو کې ډیر داسي علاقې شته چې البته بالکل د خوځو د ټولو څخه څه نشي کولای. اول خدای غزي د خوځو د شناختی کارت نشته دی، د میکایل نشته دی، یعنی په څلو کې د نفس خوځو پینځو شته او د نورو نشته. واغم په داسې سیمه کې لکه یو کاغوند والا لکه دا نږدې نږدې چې کوم مومند جن سي نیوی مخته عریف دغه زما چې کوم کلی نه تعلق دی هغه یو دور دراز علاقې پروت دی. البته د خزو څخه د سړو لا د غنښت نو څه مشکل شانتي دا د خبره حسین د چټک دا دغه به وشي انتخابات به وشي خو د خزو ګډون پکې ډیر کم دی.
عائشه حسن وای باید حکومت د مدني ټولنې په مرسته په قبایلی ضلع کې د خزو د ووټ اهمیت په اړه د پوهاوی یو مهم مچلوي.
د دې مسله خدای چې اول دی یو اویرنس کړي وي یو دا کړي وي چې لاس دا چې کوم خزي قبایلی دی او سیاست کې شوق لري او لګی تعلیم یافته دي هغه په ذریعہ اویرنس کړي وي چې کوم کلو کې د خزو دا غنی او شناختی کارتونه نو نو دیول په کار چې ال معلومات کې یو ډیټا راغونډ کی چې د چا شناختی کارت نه په کوم کلو کې قبایلی تاسو د نام نشته د چې د قبایلی فقیر شناختی کارتونه په کې کړی دي. ان شاء الله الیکشن خو به وشي موږ کوشش کوو چې خزم راو با چې خزم الیکشن ته پودريږي او لګا ناممکن غونډې دا کېږي چې په 100% کې چرته 10-15% خزم راوځي او ووټ واچي ماغم زموږ لپاره یو د کامیابۍ نه.
عائشه حسن وای دوی خپل کوشش کوي چې په ټولنه کې د سړو سره سره د خوځو د ووټ اهمیت په اړه هم له خلکو سره خبرې وکړي.
بالکل مونږ خو به توای چې خوځو کونسلر رااله نو هغه د سړو نه نشته که زمونږ فاطمه مرجرم وشو تعلیم هم ډیر وشي خدای چې هغه یو رسم او رواج دی چې خوځا سړی خپل دغه نه کوي نو مونږ هغه د لاتمن دا به توای چې تاسو خپل مسله د خوځې لراوړی او دا خزه د تاسو مسلی حل کوي او مخ ته وړي زموږ به کوشش او د خزه مسلی خزه به ان شاء الله حل کوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد وای په قبایلی ضلع کې د صدپاسا 28 لک ووټونو اندراج شوه دي چې پکې صدپاسا یو لس لک د خزو ووټ ته او دوی د خزو د ووټ اچولو د اهمیت په اړه د سیمې د مشرانو سره هم خبرې کوي.
جی په قبایلی د ضلع کې د اوسنۍ چې کمنګ سره فګر راغله دي نو هغه 28 لک او یو زر اته سبر سره پاسا وټونه موږ سره مخې راغلي دي. د نارینه وټونه چې دي هغه 14 لک او یو او یا زر سره پاسا دي او دغه شان د زنانو یو لس لک 20 زر سره پاسا موږ سره مخې راغلي دي. موږ دغه ځای کې لکه مثلا د 2017 د شناختی کارت د زنانو مسله وا
چې زیات تر خلک رجسٹرډ اول نه دي زنانه خاص کر. نو دا هغه لپاره موږ یو خصوصي مهم چلو هغه زمونږ فیمیل ان آی سی کمپین وی پاره کې د نادرا سره موږ او د یو بل یو سیول سوسایټي ارګنایزیشنز دي دا هغه په تعاون سره موږ کور په کور یعنی کلی په کلی د نادرا هغه موبایل وی رجسٹریشن چې کوم وین دي هغه موږ واسطولو کافی حد پورې په دې کې موږ خلک بطوري شناختی کارت رجسٹر کړل. نو د دې وروسته بیا د هغه لپاره موږ د رجسٹریشن د بطوري ووټر هم یو مهم چلو او اوس په دې وخت کې موږ یم دا مهم خو یو قسم جاری اوس چې را شیډول لاغلو نو راغلی نو موږ دا مهم روانو. خو لکه فی الحال به تاسو دا خبر وکم چې زمونږ دغه کې ډیسټریکټ ووټر ایجوکیشن کمیټه دی په هر ضلع کې د قبایلی سیمو کې او په نورو ضلعو کې مشته هغه موږ بالکل فعال کړی دي او ته موږ دا انسټرکشن او هدایات ورکړی دي چې تاسو دغه ځای قبایلی امایدینو سره ملاو شئ هغه سره یعنی دغه کې جرګیو کې هغه باندې چې کوم ده کې مثلا نو دا خاص کر ایشو راځي چې دا څه نه چې کینې سبالا دیو پولیس سټیشن کې دلته 100% نه کم ووټ اخستل شوی د پول ووټ او دغه په وجه باندې هغه نتیجه پورا تل دل شي.
بلخوا د کورمې علي بیگم چې د تیر کال د کامی سملې په انتخاباتو کې برخه اخیسته به وای په کورم کې د خوځو د ووټ شره د نورو سیمو په نسبت خدا
کورم کې دا د الله مهرباني ده چې خلک جنکو باندې سبق وای او زموږ چې دا اوس پورې ایجنسی دا د علاقې کې د زنانو د بچیانو تعلیم خدي زمونږ ایجنسی کې او سلور گرلز کالجونه دي او زمونږ پارا چنار کې کالج کې بالکل ټولو جنکو ته داخله هم مشکل سره ملاویږي. نو لگ غنت زبدا ہوا ہے ماں چھ داخل کم لگ دے لحاظ سرا روشن خیال دی او ددوئی اغا چکم و توائی چھ ذہنی طور باندھے ترقی خواہش مندی
د مومنتونا د خوځو د حکومت یو کارکونکې سکینه بیبی وای دوی ته ملری چې خځه با پر روانو انتخاباتو کې خپل ووټ استعمال کړي.
نو ان شاء الله تعالی امید خدا دې چې مونږ مخکیم په مخ خپل په مومنې جنسي کې اویرنس پروګرامونه کړي وو او هغه کې مونږ ډېر خځې دې خبرې ته آماده کړې وي چې هغه به راوځي او خپل ووټ په اختیار په خپل لاس کې اخلي او خپل ووټ په خپل استعمالوي د چا په خوښه نه. ان شاء الله امید ده چې دا ځل به هم داسې وشي چې کمې زیاتې ښځې به راوځي ان شاء الله او خپل ووټ به استعمالوي. دا زمونږ مشن دی چې مونږ به په دې ښځو لا کور په کور ځو د کار د سمیټونو کې به راغواړو په دغه کې به راغواړو په کورونو کې به ورځو او مونږ به هغوی له دغه ورکوو چې ستاسو ووټ څومره مهم دی او ستاسو ووټ څومره دغه د ملک لپاره چې د ملک نیمه آبادي تاسو چې ستاسو خوښه هم په دې ملک کې دغه لپاره استعمال شي د لا حکومت لپاره چې کوم راتلون کې ځکه چې ښځې د ملک نیمه آبادی ده او چې ښځې دوی دباو کې او هغوی ووټ وانه چې یو نو سړي په خپله خوښه وکړي نو دا خو د ملک د آبادۍ دغه شوله که نه نفي شوله بیا خو هغوی بیا دا مطلب شو چې ښځې په دې دنیا کې شته دي نه. نو موږ غواړو چې ښځې راوځي او په خپل دار کې
خپل اختیار باندې خپل اوټ استعمال کړي. بلخوا د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون استاده سمینا اپریدی چې تیر کال د الیکشن کمیشن په هغه مهم کې هم برخه اخیسته و چې ښځو سره د خپل ووټ اهمیت په اړه خبري وکړي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې دوی ولیدل چې سیاسي ګوندونو د ښځو د ووټ لپاره څه کار نه وکړي او باید دا وار سیاسي ګوندونه ښځې د خپل ووټ اهمیت نه خبر کړي.
لیگل ریکوائرمنٹ دے چې لس فیصد خو به ټول کینڈیډیټس انشور کوي کنه. نو لکه دا و چې په قبایلی سیمو کې مونږ ګورو چې د دې لحاظ سره څه تیارې نه وو سیاسي جماعتونه هم تیار نه وو او تکه خیر د سیاسي جماعتونو موجود پرزنس هم لږ ویک دی او تکه زیاتره مونږ ګورو چې انډیپندنٹ کینڈیډیټس چې د الیکشن کانټیسټ کوي او د ټیم مقصد خو دا غي هم د لحاظ سره څه تیارې نه وو. نو اوس چې دا خو ریکوائرمنٹ دی د الیکشن کمیشن او دا میټ کول د پارا لکه ډیره زیاته کافي پریشان روحانی مونږ ګورو چې دغه کې خو بد نصیب خبره دار چې فاتا طرف ته لکه ایکس فاتا چې کوم د یا کبایلی علاقه کبایلی سیمې چې کوم میډیکل ټرایبل ډیسټریټ نو د دې طرف ته خو بالکل نه د سیاسي جماعتونو سره توجه و نه د ریاست سره توجه و د زنانه د دې سیاسي عمل نه ډېر زیاتې بحث ساتلې شوې دي الته کې خو جنرال پاپولیشن خو بیا خاص خصوصي توګه باندې زنانه ډېر زیاتې بحث ساتلې شوې دي نو د کې داس د سکلي ما په خپل ویزټ کړی دی په ورځ ایجنسی کې یا په خبر ایجنسی کې ایون چې د خبر ایجنسی سونه نږدې د خبر خاطه چې پوره پوره کلی کې ته کې یو زنانه هم ووټ نه ریکاست کوي هغه د پته نشته لري چې دا څه دی دا ټول مرحله څنګه سره پاره دا مطلب ډېر زیات د کار کول ضرورت دی زما خیال چې ډېر به مشکله به لکه دا 10% پوره کړی شو
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا آواز د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
اوریدونکو اوس درته پام کوه ونیس پروګرام اورو د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو نیم په پټو سترګو او نیم په خلاصو سترګو اوریدونکو ستاسو د میفیل ته د راغلو ګورګین مرچکه هو چې د روژې نه وړاندې شین مرچکه او په روژه کې سور مرچکه ترې نه جوړ شوی دی هو خیال کوئ درې جنگونه په کور درې جنگونه په بازار او درې جنگونه په دفترونو کې درې جنگونه له دکاندارانو سره درې جنگ له کسابانو سره راغلی ما هو چې نسوار بند شي چلم سوړ شي را باندې د هر چا پور شي او د روژې مات په وخت دیګ او کټو دواړه تک تور شي اوسیږي نو جنگ خو به کیږي او داسې جنگ به کیږي چې جنگ میوند او جنگ پیوند به ورته هیڅ هم نه وي هو روزه د ځان او احسان په جهان هرشي خو جنگ زمونږ په نصیب کې لیکل شوی دی کله په ښار کې جنگ کله په کلي کې خو په روژه مبارکه کې دا جنگونه په پنځو شپږو کې ضرب واخلي جنگ خپله کوي او نوم د روژې مبارکي اخلي کارونه خپله کوي او نوم د شیطان بدنامه کي جورته وایې الکه شرم نه لري په روژه مبارکه کې دوه نمبر شیونه خرڅې وایې یاره شیطان کافر را سره دی نو هغه مې خطا باسي الکه دا ملاوت ولیکې یاره دغه شیطان دی دا هر څه را باندې کوي الکه دا شیونه ګران ولې خرڅوې یاره ولا څوکو شیطان تر لکۍ نیولې یم یخانه دی خرابه مشه دا څنګه شیطان دی چې بل یو ملک ته هم نه ځي ټولو دلې ډېرې راته اچولې دي شیطان 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 هر څه په شیطان تاوانو ځکه نن ما شیطان ته ټلیفون وکړلو چې راشه د توتکو عدالت ته پیښ شه او د خلکو د الزامونو ځوابونه راکه نو ګرانو له څلورو خواو نه شیطان راګیر کړو ملګرو دا وخت زموږ سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شن ته راغلی دی شیطان نور ته غوږ او سپګمې شئ د توتکو سوالونو او د مستر شیطان و ځوابونو ته
جناب شیطان صاحب مونږ وتا ستا خرغ لای وای
اته خال دی په خوا به خلکو ویل چې شیطان ورک شه مختورې چې زمونږ خوا ته رانه شي نن سبا وای جناب شیطان صاحب مونږ تاسو ته خراغلی وایو
ای بے بخته ته زمونږ میلمه یې ځکه خراغلی درته وایم
او نن سبا صرف دلته نه ستاسو په اکثر کورونو کې دکانونو کې دفترونو کې زړونو او دماغونو کې زمیل مایم کنه.
یو 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 نن سبا خو روجه ده، دا بهر ته څنګه راغلی؟ په روجه کې خو شیطان تړل کیږي کنه.
You are right. زم دا ستاسو وطن ته د شیطانت کولو دپاره نه یم راغلی.
نو بیا د څه دپاره راغلی مغزی ماتی؟
د شیطانت د نو لارو او طریقو د زده کولو دپاره راغلی یم.
یو 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 د چا نه د زده کولو دپاره راغلی یا بې بخته؟
ستاسو نه، بل د چا نه.
هی زموږ نه.
هو، پخوا به انسانانو ته شیطان غلط کارونه ورخودل، نن سبا موږ له انسانانو نه ټیوشن اخلو کنه.
څه مطلب؟
اوس ګوره، یو وخت به موږ په روژه کې پی والا ته ویل چې هلکه خالصې پی ولې خرڅوې؟ یوه بالټۍ پیو ته نیمه بالټۍ اوبه ور واچوه، ګټه به دې ډبله شي کنه.
توبه توبه، نو هغوی وایوی بالټۍ ته نیمه بالټۍ اوبه ور واچوي.
ما خو دغه ورته ویلي وو کنه، خو پرون چې مې لیدو هغه یوې بالټۍ اوبو ته نیمه بالټۍ پی ورګډې کې، نو خوشو زما استاد.
ها نور دې څوک څوک تېرېستلی دي مختورې؟
وای نور دي څوک تېرېستلی دي؟ ته دا راته ووایه چې نور چا زه تېرېستلی یم کنه. د روژې نه مخکې مې په کوړو والا ته ویل چې هلکه صفا غوړي او صفا بیسن مه استعمالوه، دوه نمبره تیل اکسپایر بیسن والا، په روژه کې څوک تپوس کوي؟
یو 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 خانه خرابې، پکوڑی دی هم دو نمبر کړی.
دو نمبر نه، تو تکو پنځه نمبره. ما تیل ورته ویلو د پزړو موبلایلو کې پخې کړی وي، د بیسن په ځای خخته میده کړی وه او سور رنگ یې ور اچولی و او نارې یې وهلې، اورورا راشه تازه تازه پکوڑی وخوره. زما روژه خو ونه، ورغلم پکوڑی مې واخیستې او ونه دانه چې مې ور واچوله. اوهو تو تکو تر اوسه پوری دلته بلاک ده، دا زرتنی په سر باندې بلاک ده، نه پاسې نه کته ځي، او داسې بلاک ده لکه د روژه ماتې په وخت چې زموږ شریفیک بلاک وي کنه.
څنګه بلاک شوه؟
پخه خخته ده مڼې په معده کې بنده شوه، اخر معده ده د کنکریټو میکسچر خو نه دی کنه.
نو دا زمون دکانداران ټول ته دیر باسه
دا خبره؟ یو قصاب ته ورغلم، ما ولتا ته چا ویلی دی چې ایک نمبر چیلی او گڑا لالکا یا ایک نمبر ساندا لالکا؟ دا ساندا پزای میخا لالکا، دا چیلی پزای چیلی لالکا، دا گٹ پزای ماده لالکا. دا بیکار او ناجوړ مال به ته کله وباسې بدبخت؟ اوس لا وخت دی، د هر کس سترګې پټې دي، نه پوهېږي کار چلوه کنه.
نو بیا هغه ستا خبره ومنله؟
بیا هغه خبره؟ هغه زما پلار وختو خبرونه نه اوري چې د هوسۍ په ځای څه خرڅېږي او د سانډا په بدل کې یې څه خرڅ کړل. ما چې خپل پلار ګولو شیطان ته دا ماجره بیان کړه، هغه ول بچه د جاپان ټیکټ کاټوه، دلته اوس زموږ استادان راغله، زموږ ضرورت نه شو پاته کنه.
نور کم کم کارونه کوي د انسانانو په دې ټولنه کې؟
دا ستاسو میرمنې او زنانه ډیرې ساده دي، د دوی په سبب هر ماښام په روژه ماتي او پیشملي ډیر په اسانه موږ جنګونه جوړوو.
یو 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 کور سپیرې، دا ټول ستا د لاسه چې هر ماښام زموږ د نارینه او د زنانو جنګونه کیږي؟
او کنه، میرمن غریبه سمه په خپل انډی اختوی پخوی، بس د ګاونډي پړي څه خاله ورته راولم، دوی دواړې په غیبت اخته شي، یو دیګ سوزلی یو سوخته شي، په روژه ماتې چې سوخته دیګ راشي بس جګړه شي، نارینه دیګ په لته ووهي او میرمن په چپل، بس جوړ شي غوبل، روژه هم خرابه شي او روژه ماتې هم تباه شي، کامیابه شیطان شي او خراب رمضان شي.
وای 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 خانه خرابه، شیطان نو دا ټول استا کارونه دي چې زمونږ زنانا پروجه کې هم غیبتونه کوي.
یوازې زنانا نه، نن سبا مردانه هم غیبت په ډیر شوق او جګړه په هر چوک کوي کنه.
ہاں دادا روج مات پا وقت چی جنگو جگڑے چی خلق جنگونا آو پڑے کوی پل سرونا ہم مات کی او روجایا ہم خراب شی دا ہم ستا سکی را مات دے
کنا اگر کاکلی غالا دی نگاوری دلی چی وی پا خوگو دی یا مختا کی بیانو کلی در یه لکی زبیاوائم پا نسوار یا مختا کا پر ارچوک جوڑا پڑکا او کنا های 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 تو تکو چی دا مازی گرهشی او دا هر نسواری پتندی سوار دس بجی او دا هر چلم کش پتندی اتلس بجیشی روان کورتا او پا خیال که یخ شربت او توده توده پا کوریشی او پا دی حال که مخی تا دوی ریڑی او دری رکشیشی نو بیاستا سخیال دی چی دای با بریک وی اخ نان شتاب کنزلی شروع کرو او بیا رکشی والام یو زور چلم کخو چی جی کی ور سر را خیر کرو بی خیری جوڑ کرو
سنگ بی خیری
لپوزی نای پا کورا او دا سر نای اندوانه ور جوڑ کرو ما ویل ویل دن یو لابل بیا ویل پا نراغلا بس رو جماعتی پا تانشو چی زیر دالی پا رو جماعتی او باتنگره پا پیشمالی نصیب شو حالا پت ورته ولگی دا چی خبر منی دا شیطان نو خوری با پا دی ست ست کی سرکاری بوتان کن آو تم پام کو تو تکو پام آو
نو خبر ما منی د شیطان کنی او بخری سکان او پدی حکل نن حکیم بخمل سیب تیار کړی دی و وینا ورته غوګ او سپګ می شی
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ ټولو شیطانانو خپلې خپلې ټیکانې پرېښي او راشفټ شوي دي ملک ناپرسان ته تاسو به په دې خبره ضرور فکرمنده شوي یئ چې یاره دا شیطانان به مونږ له صحیح نه و غلط ته او له پاخه نه و کچه ته واوړوي له سیده نه به مونږ کاږه ته کي خو تاسو فکر مه کوئ شیطان ته اوس د دې کار د کولو هیڅ ضرورت نشته هغوی دلته د دې کار دپاره نه دي راغلي د څه دپاره راغلي دي په دې عقله شیطان داسې وویل دا مونږ کوم ځای ته راغلو که دکاندار دی که ثانېدار که وزیر دی که فقیر که درزي دی که قاضي که رینجر دی که ډینجر هلکو شیطانانو خپل بورۍ بستر وتړئ دلته خو زمونږ هم داداګان او نیاګان اوسېږي او پام کوئ پام کوئ چې بیا دلته رانه شئ حکیم بخمل صیب که حالسونه معاف تاسو ته زمونږ ضرورت نشتا بلکه مونگ تستاسو دا تیوشن ضرورت دی پام کوئی چی دلتا را نشی تیره میاشتی می پا اوٹل کی غوخ خوڑلی دا تروس می خیط داسی دا لکه دا تکتر تیر پام کوئی
بانان سیل دا بلو دے سنور باو بورم اوت چه پکی اوسی آغا پور با او پورم دانا لگ ادری گا چه ادی کم دا تو رستر بوسیل سیل
چپکی اسے آگا پور بورم بانا